په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دیو ساته خبرونه کې مو به حمزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په دیو ساته خبرونه کې تاسو د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شنن لرو او د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته اونیز پروګرام تاندهلی هم وړاندې کوو خو لمړی به د دې سات خبرونو ته پام راوړو د مهم خبرونو سره ټکه د خبر پښتونخوا او کابل سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوسټا د هوایي برید له امله خواشینی څرګند کړی ده او ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ وکړي. اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا او کابل سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میشتاق حسین د سه شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري اعلان وویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 3 لک خلک اغیزمن شوي دي. د ویلي د پلونو د له منځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نورو صوبې سره د راسه درسه پرې شوې ده. د مشتاګنی په وینا دوی په چترال کې د سیلابونو له کبله د اوشتې زیان د پوره کولو لپاره 140 میلیونه روپۍ بیل کړی دی. په پاکستان کې د پشکال د بارانونو د لړۍ نن اومه ورځ ده. په افغانستان کې میشتو امریکایي په ځواکونو په لوګر کې پر امنیتي پوستا د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سه شنبې په ورځ ناوخته د دې پیښې په اړه خبرپاڼه کې ویلي دوی په دې اړه خواشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. دا لغه وروسته ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته په برید کې 2 عسکر ووژل سو او 15 نور ټپیان سو، خو افغان حکومت په دې پېښه کې د مرګ ژوبلې تر دې زیاته ښودلې ده. افغان ولسمشر اشرف غني په دې اړه د څېړنو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلې او بلې ټپې کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زی عبدالزین مشال رډی تویل تیر شپه ماخستن د چپرهار اډې څیرمه د 2 سړکونو ترمنځ په ګلدان کې د ژدل سوي بم د 14 له امله یو عام وګړی وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ په شاوخوا کې پرتې دي. د ننګرهار د سری میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنۍ سره د مرستې په اړه مشال رډی ته وویل
تر دې دمه مونږ 1003 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ که کمی یوازې مونږ نه پاتې وي نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
ننګیالي یوسفزي وویل چې د اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتې کورنۍ غنیخیلو ته ورکړه سوي دي. دا بې کور سوي خلک وایي کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې له منځه تللي او اوس په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دی د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر بارک اوباما د څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او ذمهواره لاره ده. د وای موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه وخته په قراره نکشینو تر څو چې مو په ایران کې بې ګناه امریکایان بندیان نه وي خوشی کړي. د امریکایان باید خپلو کورنیو ته ستانه سي. سپین مانی په دې لټه کې ده چې ریپبلیکن ګوند له ایران سره د اټمي تړون مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره اټمي تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې دي. د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خبرو اترو پر مهال د ایراني پلاوي مشري کوونکي جواد ظریف د بنسټپالو اکثریت لرونکي پارلمان ته وویل موږ دا نه وایو چې دا تړون یوازې د ایران په ګټه دی، بلکې خبرې اترې تل د څه اخیستلو او څه ورکولو پر اساس کیږي. د پارلمان غړو داسې یو 15 کسیزه کمیټې ټاکلو لپاره رای اچولې دي چې د دې تړون د متن جاج واخلي، خو د کمیټې غړي تر اوسه نه دي ټاکل سوي. په ایران کې د ریاستي چارو په اړه د وروستۍ پریکړې واک لرونکي لوی مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د دې به په کره توګه جاج اخیستل کیږي چې آیا د ایران ملي ګټې په پام کې نیول سوي دي او کنه. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړي په شام کې وژل سوی دي کوم چې به د لویدیز پر ضد د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته وویل چې د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل سوی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جیف ډیوس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو پخو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغو پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړولې. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادېږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو که په ریډیو کې نه وینئ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د دې لامل څه کېدای شي؟
اوس هغې زیات سړې اوله پکو دسي او بیا د مینځه اوچتوي. اوس هغې زیات کړی ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پر اسانتي عملیات کوي. دوی لا پوره طور باندې ختم کړی شوي نه دي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو په سلګونه کورنۍ پر کډه مجبور کړی دی. د دې کورنۍ یو غړي مشال ریډیو ته وویل
ټول خلک خیمه والی څوک تام لا پراته دي، څوک هم داس په ډاک پراته دي، دلته اعتماد دي، کونډې دي. دا دولت چې موږ سره دا مرسته وکړه چې موږ لازمه کې راکا کورونه رال راکا باندې نه لرو.
د افغانستان د خوست ولایت بیلابیل مشران وایي له طالبانو سره په خبرو کې دی ولسی مشرانو ته لا ډیره پراخه ونډه ورکړل سي. له دوی څخه یو مشال ریډیو ته داسې وویل
علما شته، ډیر فاضل خلک شته، قومي متنفذین خلک کې دي چې کومونه بسره وندي دا صلاحیت یې ته وسپوري نو پر اختیار سره کېدای شي هم طالبان دي تاذیریږي هم مخالفین نور هر څوک چې دي داوی تاذیریږي دا پروسه پر اختیار افغاني شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننی او د خبرونې په دویم نمای کې تاند هیلي 19 پروګرام هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په پاکستان کې نن د پشکال د بارانونو د پیلسوي لړۍ ومه ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې بارانونو له کبله د راغلو سیلابونو په لړ کې په لسګونه زره خلک اغیزمن سوي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ نن په ومه ورځ هم روانه ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږیش کلونو علاوه 9 پلونو، 1 کالج، 1 پاور سټیشن او 1 هوټل په شمول فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د مشتاق غنی وینا وه چې خیبر پښتونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپو د امداد منظوري ورکړې ده چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د بیا بحالۍ په کارونو خرچ کولی شي. دې تر څنګه زر د خوراکي موادو پیکټې هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوي دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,80,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونه په جزوي توګه متاثره شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA چارواکي محمد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د چترال متاثرینو ته د خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړی کیږي. دې نه علاوه د چترال نه پېښور ته راتلونکی مرکزي سړک هم د موټرو لپاره خلاص کړی شوی دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د محمد عمران وینا وه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینې نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی. دې تر څنګه وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي چې متاثرینو سره د هر ممکن مرستې وکړي. وزیر اعظم نواز شریف نیشنل های وے اتارټی ته چترال ته تلونکې N45 سړک د هر قسمه ټریفک لپاره د کلاو ساتلو هدایت کړی دی چې په امدادي کاروایانو کې څه قسمه مشکلات رامخته نشي. یاد دوی چې د موسمیاتو محکمې د چترال په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې تر راتلونکي 3 ورځو پورې د دمې سره د نور بارانونو کېدو پیشنګوئی کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي او دا په داسې حال کې دی چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې له څه باندې 1 کال راهیسې پاکستاني پوځ عملیاتو ته هم دوام ورکړی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا وسلوالو د خپلو کړنو لپاره تکتیک بدل کړی او که څنګه؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې لیکړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وای وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے
ضرب عزب. وسلوالو خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عزب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو له کبله پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اطهر عباس سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي.
اوس هغې زیات سړی اول فکو دسي او بیا د مینځ اوچتوي. اوس هغې زیات تکړه ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پر اسانتي عملیات کوي. دوی لا پوره طور باندې ختم کړی شوي نه دي، بلکې هغې د ځمکې لاندې شوي دي او څنګه کې چې ورته مکمل انتظار کوي.
که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلېږي نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومت کې نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام امنی جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شان د هغې عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرز باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي له ګران هم شي. دا نه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس هیله من ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکې ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
پامیر ساحلو. له شمالي او جنوبي وزیرستانه به کورسی به خلګو وایي بدامنۍ پوځي عملیاتو او د کډوالۍ له کبله د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اغیز سوی دی. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي که یو خوا د دوی ماشومان د شاري ژوند په طریقو خبر سوی دي نو بلې خوا ته یې په ماشومانو کې د محرومۍ احساس هم پیدا سوی دی. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د ده په خبره تر مرګه به یې د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دلے گا ہو خام خا چاغا تصویر بدل سو کنا چکیم دین کی ماں زندگی دے رکھا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا خام خا کے تو بھی کدی نویر شیا کنا تاریخ ہونا بدل تاریخ ہو کے تو بھی خولی کل دا کنا.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کولو سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو کرش شوې ده، هغه خو ختمه شوې ده. زهول زمونږ بچیان چې کوم دي کنا هغه ښه اثر یې نه دی وړی، هغه خراب شوي دي. نو دا مونږ ویلی شو یا یو په ډاګه به یا چې زمونږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی. د دغه اثر نه د خلاصولو دپاره مطلب دا دی چې فلحال زه داسې څه نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدو، نو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخ تللو احساس پیدا کړي.
هر یو کار دنیا کې چې کېږي هغه پازیټیو او نیګیټیو دواړه اړخونه راځي. زموږ د ماشومانو هم داسې حال دی لکه ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو قرآنو سره کوم تعلق لري، هغې کې داسې بچیان هم دي چې هغه لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، چې هغې کې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده. ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیانو هغه د شهرونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغه ټیلنټ یې ولیدو، نو د مقابله هغه یو مفتیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
تاسو ګورئ په ماشومانو باندې ډېر لکه مونږ چې څنګه په مشرانو وي په دې باندې ډپریشن رالو، یا نو ماشوم غریب خو دای چې مسله یې هغه ایکسپرس کول هم نه شي، بیا کله د پور والو نه والټه کول ملاوي کېږي دا ماشوم نور شوی دی یا دې چاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
او ماشومان خو ډېر زیات، مطلب چې 9-10-11 مهینې چې په کور نه بهر یې، نو هغې کې دا خبره وه چې مطلب ماشومانو به ویل چې مونږ سکول ته زړه کوي چې مونږ سکول ته ځو. دا پالیسي میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي که نه، دوته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغې دپاره چې دی هغې نه پهلې ډېره مطلب پالیسي په چار دی.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته ورکډه سوي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونه کورنیو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو نور سامانونه ورکړي دي. بس محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د تیرو سوونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه پیل شوي وو، له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخېلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه مونږ 1003 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نخښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کم یوه زمونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په راسپارل شوو سیمو کې، نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتنه دغه شی مننه کړو، نور حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو، به چې مونږ سره نور مرسته مو شي، کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه په شو ارز حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست ساتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تام نه پراته دي، څوک هم داس په ډاک پراته دي، د اعتماد دي کونډې دي، دا دولت چې مونږ سره دا مرسته وکړه چې مونږ لزمکه راکا، کورونه رال راکا، باندې نه لرو، دا دوه ورځ بارانو د لاسه مریضان شوی دی په اسپیتالو کې پراته دي، در په در خاورې افسر دي.
ما نوم حاجي صادق دی، د سپین غر ولسوالۍ پورې مربوط اوسېدونکی یم. نو دغه مرسته چې دا د فعلن دپاره شوې ده، مونږ تر مرستو مننه کړو، مرستندوی ادارې چې دوی نه غوښتنه کړو چې دوی سره مرسته وکړه. دغه کسان چې سروې شوي دي دا تقریبا 10% خلک دي، نور د سروې نه پاتې دي.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین، سپین غر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخېلو تر په کډه شوي وي، دوی پکې سکم 1200 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي. او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري، څومره بې ځایه شوي کورنۍ چې په نښه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو هلې ځلې او د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ایسارېدو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې په دې اړه په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم راخیستې دي. شاهین بنیرۍ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړی وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې دی تادی نه کوي، ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخې نیولو لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي. خو اوس ولسمشر غنی د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی، او مخکې د دې نه چې خپل ځان نور وغځي باید مخه ونیول شي. فارن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غنی دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دې د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه، پر ضد دې چې ولسمشر غنی د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی. هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی. وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسېدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري، خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به بیا ولاړ شو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي که چیرې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره ولسی خلګو او مشرانو ته ډیره پراخه ونډه ورکړل سي او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د مداخلو مخه ونیول سي، نو دا خبرې اترې به د سولې د راوستلو لپاره ګټورې ثابت سي. د هولډ مخکښانو د څرګندونې تر یو غونډه وروسته له مشال ریډیو سره وکړي نجیب لالوخی لنور حال راکوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه، له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومي مشر سخی جان سرحدی مشال راډیو ته وویل چې
ولس زیات تعداد خلک دي چې هغه 1.5 میلیونه نفوس لري، په هغه کې علما شته، ډیر فاضل خلک شته، قومي متنفذین خلک کې دي چې کومونه بسې روان دي. دا صلاحیت ته وسپوري نو پر اختیار سره کېدای شي هم طالبان دي تاذیرېږي، هم مخالفین نور هر څوک چې دي داوی تاذیرېږي، دا پروسه پر اختیار افغاني شي، خو په دې شرط چې پر اختیار سره لکه سره کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ووي دا خبره دا پروسه افغاني شي، بهرني دولتونه د سیمې دولتونه دا ټول لوستنه وخلي او د زړه یې تل نه کومک سره وکړي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ستوري لمړنۍ مستقیمی خبری د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوي. مدني فعال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ لاړ شي چې ټول خیر په پای کې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نشي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نشي رښتینی همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه ځوانان مطلق اکثریت دي، هغه شران یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته شي، او د سولې رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یوتن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي، خوشر دادی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې دو، کدی مشر دو، کدی کونډې دو، کدی سپینګیری دو، کدی حکومت په سطحه دو، خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي ښه معقولې خبرې کړې دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شوراغړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډیر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کیږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډیره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میک په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتل وو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالاً چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خیو بلله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان ډار وسپانی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری شارګوټه کې د سو خبرو اترو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي د مری شارګوټه خبرې اترې څه وړه خبره نه ده بلکې لوی پرمختګ دی. عبدالحی کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې د مقالې لیکوال موید یوسف په واشنگتن کې میشته بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری شارګوټ کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څېړونکو اندازې غلطي ثابت کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ سا اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غنی په غوښتنه به پاکستان له طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتېږي چې پاکستاني اسټبلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غنی هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای سي، او بله دا ویره هم ده چې که چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. موید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډېره حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه، او واضح سوه چې تر پردې شاته ډېر څه روان دي چې په اړه موږ ډېر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسۍ جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولی چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د ده په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پیل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی زی خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غرجی است وقت پا پشتونخوا کی دا سہار لسنی میں بجی سوی دا دی سات دا خبرون لنڈی ستم پام راڑاو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلګ اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سه شنبې په ورځ ناوخته په پېښور خبري اعلان ته ویلي چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 3 لک خلګ اغیزمن شوی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنکي پوستا د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سې شنبې په ورځ ناوخته د دې پېښې په اړه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې ډېر خواشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر ووژل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو او ولسوالیو شاوخوا سیمو ته ورکړه سوي دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د فوز له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دې د ایټمي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او ذمهواره لاره ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره ایټمي تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې. تاسو مشال ریډیو اوري او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان په دې کې ځینې ورسپانې لوستې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
مشرق ورسپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباه کاریانو له وجې تر اوسه پورې 400 کلي متاثره شوي دي. د پاکستان پوځ او ضلع انتظامي لاړخه امدادي هلې ځلې روانې دي، خو چې څومره کوشش هم وکړی شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړې پاتې کېدل فطري امر دی. ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې قابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشینري شته او نه ضلع انتظامي سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې له پکار ده چې خپله پوره تیاري ساتي. ادارې مخکې لیکي چې صوبایي حکومت له په ماهرینو مشتمل یوه ډله چترال ته لیږل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپلو سفارشاتو په رڼا کې یوه حکمت عملي جوړه کړي. ادارې وایي چترال کې دا وخت چې کم صورتحال دی نو ضرورت د دې خبرې دی چې کومه تباهي وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستی شي او د نقصاناتو یو رپورټ دی جوړ کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیږل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزې پس د نقصاناتو ازالې لپاره معقول رقم ورکړی شي. ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې 10 کسان وژل شوي دي. نو هلته ښه خبره دا مخې ته راغلې ده چې د سفور د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککړ ټول غټ وسلوال نیول شوي دي. ادارې لیکي په تیرو 100 ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوي دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 80 اربو روپو خریداري هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نه صرف امن بحالیږي بلکې کاروباری هلې ځلې هم شروع شوې دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې ځلې په ځای ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال کابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخیره کې لیکي که د کراچۍ حالات نور هم ښه کېږي نو کاروباری هلې ځلې به نورې هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورځپاڼو مقالې راخیستې دي. نېشنل انچس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی دي چې آیا دا خبرې اترې به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر سوي تړون بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. د دې دواړو مقالو لنډیز له یو لنډې دمې وروسته. نیشنل انټرسټ د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تیره اونۍ د پاکستان په مری شارګوټي کې په لومړي ځل مخامخ خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر له ملاتړه داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا کړې دي. د نیشنل انټرسټ په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې ښایي دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي. ورځپاڼه لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پوځ د پېښور او کوټې شورا او حقاني شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی، خو ځینې رپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندې قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان شای له دې کبله طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویره وه. د نیشنل انټرسټ په وینا خو بیا هم په مری شارګوټي کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ مخه نیول کېږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د اټومي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله 150 ارب ډالر ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیسې به د ایراني ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنی چارو وزیر وایي که ایران اټومي تړون عملي کړي نو شایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د لګېدلو بندیزونو لړۍ لرې کولو بهیر هم پیل سي. د خبره جان کری له امریکا ژغ رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال کړی ده. وویل اول باید د امریکا کانګرس هم دا تړون منظور کړي. پامیر ساحل د هغه د دې مرکې لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره شوی اټومي تړون عملي کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د غرب لګېدلو بندیزونو لرې کولو عمل پیل شي. له امریکا غږ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل خو په دې برخه کې ایران ته ځینې کارونه کول پکار دي. دا وایي ځینې کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته کول پکار دي او هغه موضوعات باید حل کړل شي. نو چې ټولې ستونزې هوارې شي نو بیا به په بندیزونو کې نرمي کیږي. نو ښایي په دې کې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ولګي. اصلا دا ګرانه ده چې کره وخت وټاکل شي ځکه چې دا په دې منحصره ده چې څه کیږي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د ایران اټومي تړون پر قرارداد د رایه اچونې په اړه جان کیری وویل د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په تړون د باور ښکارندوی وکړه. دی وایي د دې رایه اچونې معنی دا ده چې خلک هیله مند دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې تحول یا بدلون را روان دی. د امنیت په شورا کې هیوادونو د تړون په حق کې رایه ورکړه. هغوی په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ د سلانامې په ملاتړ رایه ورکړه او زه فکر کوم چې دا پر هغه تړون د باور ښکارندوی کوي او دا د ایران او ګرد نړۍ د راتلونکو په اړه د امید یا هیلې څرګندونه کوي.
for the future, for Iran, for the rest of the world.
جان کیری ویل د امریکا کانګرس دوه میاشتې وخت لري چې له ایران سره د شوی تړون په اړه رائے ورکړي او کانګرس دا تصویب یا منظور کړ نو بیا به د دې عملی کېدل پیل شي. د په وینا همدا وجه ده چې د سپتمبر میاشت به ډیره مهمه وي. کیری ویل په بشپړ توګه د تړون له عملی کېدو سره به د ایرانی ولس د ژوند معیار لوړ شي.
I think that if the deal goes through and is fully implemented,
دا وایي چې تړون په بشپړ توګه عملی شي نو د ایران ولس به د ژوند ښه معیار او د هغو بندیزونو د لری کېدو شاهد شي چې د کاروبار، سوداګرۍ، پانګونې او نورو داسې شیانو مخه یې نیولې. نو که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو ډېر ښه کارونه به وشي. کیری ویل دوی په خبرو کې یوازې اټومي موضوعاتو ته توجه ورکړه. د ده په وینا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو که پر نورو موضوعاتو خبرې کړې وای نو ښایي تر لسو کلونو خبرې روانې وای. کیری په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته په اشاره زیاته کړه چې امریکا به یقینا هیڅ کله په ډیموکراسۍ او د خلکو حقونو او بشري حقونو باور پرې نه کړي او تل به د دې لپاره درېږي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ اوکراین کې د مسافر الوتکې د راغورځېدو د پیښې په پلټونو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هالینډ په ګډون څلور هیوادونه د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنې کوي. په دې الوتکه کې په لسګونه کسان وژل شوي وو. ملیحه امیرزاده نور حال راکوي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په 6 نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شویو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-11 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 2 مسافر وژل شوي وو. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوي برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر 6 نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په 2 کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوي وي. روس الوتکې د پیښې ذمهوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټونو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شویو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمهوارو خلاف کاروایۍ لپاره ډېر مهم ګرځول شوي دي. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکي هوایي چلند اداره په پلټونو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوي دي او په طریقېکار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه منفي سرات پریوتی شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته ویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاری ساتلی شي که څنګه.
ملیحه امیرزاده وا اوس هم ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروګرام تاند هیلی پور لور راړوم. د دې خپرونې کوربنا فرخنده اسد.
په تاند هیلې خپرونه کې به زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د افغانستان د ښځو یوه ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوې ټپې، لنډۍ او شعرونه راټولوي.
په دوی څخه د دې شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د فیسبوک مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لیږو د چاپ لپاره.
د د افغانستان د ښځو یوه ټولنه په دغه هیواد کې د ښځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي ښځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپله مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتی په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیما غنی چې خپله هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
لندن ته ځي او هلته فکر کوم چې یو ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د ډنمارک ده، هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نه به د میرمن بهیر فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
د دغه ټولنې یوه بل غړې د غزنی سره تعلق لرونکې پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي، د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي،
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینهو پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره به د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات همداسې نه وو، نو په هغه وخت کې نوې نوې حکومت تغیر کړی و، نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران هم کوي، خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولای چې دوی داسې لاړ شي هلته نارینهو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه، ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینهو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناسته چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بندارونه کېږي، ادبي بندارونه نه ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بندارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو یا د نارینهو د ورونو او شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، د دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
میرمن بهیر په لومړنیو کې دوی کار وکړ، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي حتی راټولې شي. په دې کار کې دوی لپاره ښه کار وشو، یعنې دوی لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغو ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعرۍ کې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر مونږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیړي او بحث پرې کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی دی، یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې مونږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغوی مونږ سره ټلیفون شمېرې مونږ سره دي او کله چې مونږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته مونږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له مونږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي، د ټلیفون په سر خیراته وایي او یا که کله غواړي چې شعر چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه څومره اړیکو مسول زه ما ته سمستیږي او یا هم ما ته په ټلیفون باندې کار کېږي، د هغه زه خپل اخلم به ته ته کوم او کمپیوټر ته سپارم او یا هم سایتونه موږ له ته لیږم. نو یو زمونږ ساتي د کلیوالو خویندو لپاره د چرګ کې شایان دي په دوی څخه د دې شیرینه د ټلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا د زمونږ ته کمپیوټر ته او یو څه مجلو او نورو زیانو ته لیږونه د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې زمونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو او که چېرته دې شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چا جوزه دی نو مونږ چاپ کړي هم دي د دې شعرونه. مثلا په نیمروز کې د شیخ عبدالقادر شعري ټولګه دي، همداسې په ننګرهار کې په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګه دي او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او مېرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینهوو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې هم په تحقیق کې او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي. دا زموږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره لیکوال شاعران لپاره کوو، هم په مرکزونو کې په ښارونو کې او هم په کلیو کې.
د ښځو لخوا ویل شوي دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو د دوی سره د خاوندانو د رویو د ډرون الوتکو د طالبانو د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوستر لاسرسی لري. نو کله چې دغو شعرونو موږ سره ځي فکر د دغو شعرونو کې هېڅ محدودیت نه وینم، ځکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنې زغرده وایم، اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي، یعنې هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي، هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي، هغه پایشه چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه، نو هغه په مکمل ډول راوړي. یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته، البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي، بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی، دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره د خبره شریکه کړي، که نه هغوی چې دته راځي دومره پابندي نشته. به چې تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کې وه، لومړی وختونو کې نجونو دا پابندي درلوده، خو اوس هغه اکثر نجونې چې راځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري. او ولایتو کې اکثره نجونې شته چې هغوی ټلیفون کوي، هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي، مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم راوړل کېږي، هلته کوم بندیز نشته په الفاظ باندې. خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یو غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي، خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر وبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمواري ترسره کوي د وردګ سره تعلق لري، وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا ټپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی، او ټپې عموما داسې دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي، هغه به یې لیکلي وي، بیا به یې ثبت کړي وي. هغوی ټپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده. اکثره مېرمنې که تاسو پښتنې مېرمنې وګورئ له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي، او هماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي. او دا یو خاص استعداد دی، فکر کوم پښتنو مېرمنو کې چې یعنې زرګونه ټپې دي او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه، اوسه کې دا هم نشي کولی ځکه چې هره مېرمن کولی شي چې ټپه ووایي.
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړی یې له شاعرۍ خبر شي، نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي. دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي.
موږ عموما هره پنجشنبه باندې غونډه لرو، هغه مهم ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده، هغوی راځي. بیا ولایت کې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري، هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبه ورځ غونډه لرو، یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ. په سایتونو کې چې موږ کوم خپل راپور نشته و، د راپور په پای کې لیکو چې راتلونکې غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. عموما په غونډه کې درې برخې لري، لومړی دا چې موږ خپلو کارونو باندې غږېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کې څه باید وکړو، د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی پر هغې باندې خبرې کوو. او دوهمه برخه کې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو، هغوی چې دلته حاضري وي او یا هم ټلیفوني محتوی لوي، هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي، خپل نظرونه ورسره شریکوه، چې څوک یعنی د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کې شته، هغه ورسره شریکوو. او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي، چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي، او بیا همدغه دوې برخې مو د غونډې اصلي یعنی اجنډا وي.
نایما غنی وای پښتنو میرمنو د خپل لحال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی، او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي.
او دا تاسو چول چې څنګه په دوه ټکو کې کولای شي چې خپل یونی در په کار کړي، دن د ستنشت کې که تاسو وګورئ ارښتیام هغه دې خدي یو ژوند یو ډیر لوی انځور دی، او هغه څه کې مدسته یو چې د شیام سریکا ډیر عجیب ښکارا شي. زه به څه بیلګې د سوای ملکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان د خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره. په پښتنو سیمو کې اکثره د دې لپاره چې دوه نفره په منځ کې کنه ریباري کوي، هغه نجلۍ یو هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم اوسېږي، بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې د هغې ته یا یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لنګۍ ویل کېږي. په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی و. نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړی، او په یوه تپه کې د خپله د زړه خبره کوي، او یا هم بیا وایي چې زما ریباره دو زخي شي په یرو پټ خور دي لیده پرې ودې وسومه. مطلب دا چې هغه ته دا ټول حالت معلوم دی، هغه ریبا سره درېیم کس چې دوی په منځ کې نوې کړیڅوب کوي او دا نجلۍ حالت ته غواړي، هغه به دا ټول حالت معلوم وي، مګر بیا هم څه کوي ریباري کوي او دا کیسه یندې د کراځي. او یا هم وایي چې مسافر څه شوې زیړه زه شوم خویندې دې وخوړم په ډېرو مینتونه، کله چې یو خاوند مسافر کېږي نو دغه مېرمن چې په کور کې د هغې څه څومره ستونزې پیدا کېږي، او هغه مېرمنې چې په کور کې دي خواښې دی اندرایې دي، هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی، او هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه تپه کې بیانوي. او یا هم بیا وایي چې پردیسی واوخته تغرونه مخې را واړه چې بیا نه راځم وطنه، د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجنو چې ښځه باندې تېرېږي، هغه یعنې دا وخت نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به را نه شي، هغه په یوه ټپه کې هغه ټوله هغه زړه کې څه خبره د هغه خپل وطن ته وایي او خپله بېوسي ښاروي، یعنې بیا نه شمه له سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي. څه چې ورته وایي انکې ورته وایي، هغه مې اورېدل چې وایي زما په غم کې نه دی د خپل نس په ډکېږي د دی بابک نه دی لیوه دی.
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوري ده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان.
ذہنوں کی رے چند Let's rush, no pain, no.